السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د افغانستان ولسمشرې مانی وي د جمهوریت ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس په ټاکلي وخت تر سره شي دوی روس له هغه دا ډاډ ورکړ چې امریکایي ورسپانی وال سټریټ لیکلي دي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشرې انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشتہ جلال زی وای
د افغانستان جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ځند امکان رد کړ جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې مسؤلانو ته ویلي طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلای په ننګرهار کې نن په غنی خیلو ولسوالۍ کې چاودنه وشوه په تاجکستان کې پټو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په خوجند ولایت کې په یوه زندان کې د نشتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي پوره خبر نو واوري ارګ نن د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي والی حکومت متحد دی چې د ولسمشري ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم تر سره شي
حکومت افغانستان با اساس
دا وایي د افغانستان حکومت د اساسي قانون او د هغه نیټه پر اساس چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړي د انتخاباتو د ترسره کولو تعهد لري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي چې د 1309 اتیا هجری لمریز کال جمهور ریاست انتخابات به د حمل د میاشتې په 1 وسی یو شمېر غربي رسنۍ په افغانستان کې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ځنډ پر امکان خبرې کوي ولسمشر اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلای ښاغلی غنی پرون ویلي چې د افغانستان د ملي والی حکومت دا جګړه بایللې نه ده او له طالبانو سره د سولې هڅې کوي د افغانستان ولسمشر ویلي هغه طالبان چې د حکومت نامشروع غني مخامخ خبرو ته ورسره تیار دي په فاریاب کې چارواکي وای په قیصار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دي د فاریاب د پولیسو ویاند ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا حمله پرون ماښام شوې ده د دې سرچینې په وینا په قیصار کې په هوایي حمله کې 8 تنه وسلوال طالبان زخمیان شوي دي او حکومتي ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی د ننګرهار د غنی خیلو ولسوالۍ په بازار کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو لسنه زخمیان شوی دی د ننګرهار د والی ویان د خبر تایید کړی دی د ازادي رادیو خبريال وایي چې د چاودونکو مواد په وسره چا موټر کې سیمه تاور ولسوالۍ د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی په تاجکستان کې پټي سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په یوه زندان کې د نشتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي د نومبر په اومه د خوجند په یوه زندان کې د بلوا خبر خپور شو د تاجکستان حکومت په دې اړه هیڅ معلومات نه دي خبره کړې خو یوې حکومتي سرچینې چې د مسلې د حساسیت په خاطر د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې پرون د ازادي راډیو خبریال ته د 500 وژل شوو زندانیانو نوملړ ورښکاره کړی دی د ازادي راډیو خبریال ته اجازه نه ورکړ شوې چې دغه لیست یا نوملر عکس واخلی د تاجکستان حکومتي سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بلوا د ځپلو لپاره د پولیسو او زندانیانو ترمنځ په نشته کې 22 بندیان او 2 ساتونکي وژل شوي وو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې دا کړی چې وسلوالو یې په خوجند کې د زندانیانو په بلوا کې لاس درلود د پاکستان حکومت د ټویټر او د ټولنیزو رسنیو د نورو شبکو له مسولانو غوښتنه کړې چې د آسیې بیبي د جعلي عکسونو له خپرولو ډډه وکړي آسیې بیبي د پاکستان له عیسویانو و چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړو او د اکتوبر په 1 د پاکستان سترې محکمې د کافي اسنادو د نشتوالي له امله ازاده کړه د پاکستان حکومت وایي د آسیې بیبي عکسونه چې هغه له پاکستانه بهر وتلي جعلي دي د پاکستان حکومت ویلي آسیې بیبي او کورنۍ یې په پاکستان کې ده خو د سخت دریځو ډلو له لورې د امنیتي ګواښ له امله یې د استوګنې ځای پټ ساتل شوی د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري پرون وویل چې د کاتولیکي کلیسا له مشر پاپ فرانسیس سره د آسیې بیبي د جعلي عکسونو د خپرېدو له امله اندېښنه لري فواد چودري ویلي چې دا عکس 2 کاله پخوانی او د آسیې بیبي د لور دی د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي له روسیې له وتلو منع سوی دی. ټاکل سوی چې په سترسبورګ کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د نوالنی په برخه کې خپل حکم اعلان کړی وای او نوالنی دې غونډې ته ورغلی وای. الکسی نوالنی د روسیې پر حکومت له سختو انتقاد کوونکو دی. نوالنی نن پر ټویټر لیکلي چې په هوایي ډګر کې د پاسپورټ د کنټرول مامورینو درولی او د خاصې تلاشۍ په نوم یې له روسیې د هغه د وتلو مخنیوی کړی. الکسی نوالنی په یوه ټویټ کې لیکلي، هغوی یو لیک راکړ چې د وتلو څخه منع یم، خو ولې وضاحت یې نه دی راکړی. نوالنی له روسیې فرانکفورت او بیا سترسبورګ ته د تګ پلان درلود. د اروپا د بشري حقونو محکمه به په دې اړه پرېکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تیری کړی دی. او د هالند حکومت وایي په پاکستان کې د خپل سفارت کارکوونکي ور وغوښتل. د هالند حکومت ویلي چې د آسیا بیبي په نوم د مسیحي میرمنې مدافع وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر یې په اسلام آباد کې کارکوونکو ته ګواښ سوی و او دوی مجبور شول چې ویباسي. د پاکستان سترې محکمې د آسیا بیبي په نوم مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو د سپکاوي په جرم اتي کاله زندانی او په اعدام محکومه وه د اکتوبر په 1 د ازادۍ حکم وکړ. د پاکستان د سترې محکمې د حکم تر اعلان وروسته د هغې مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه یووړه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان حکومت د ولسمشري انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه باندې خپاره شوي راپورونه رد کړي او وایي انتخابات به په وخت وشي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
وال استریت جورنال لیکلی چې زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د په پاکستان کې زندانی طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، آزادیدل کولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. دغه خبرې د سولې شورا مرستیال کړې دي. د همورې چې د پاکستان له عوامي نېشنل ګوند دوه لوړ پوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک استل شوې دي. بشرا ګوهر وایي بیا به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
هیومن رایټس خبرې کولو والا آش خاطه کولو کوششونه کېږي چې لکه اواز دې څوک نه اوچتوي. زه اوس هم ځان ته د بادشاهان پیر وکړم. خپل سټراګل به اکسې جاري ساتو.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیزې خپرونې لرو. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تنظیم خپرونه. به هم خراغلی راز و لمری مطلب تا ده افغانستان اولس مشری معنی وی ده جمهوری ریاست انتخابات به ده اساسی قانون په اساس پتاکلی وقت تر سرشی ده اولس مشر ویاند هارون چخان سوری ده سیشمی پورز رسانه تا پیو استولی پیغام که ویلی ده اولس مشری انتخابات ده تر سرکی دو نیتا تاکل شوی او ده انتخابات به خپل وقت تر سرکی گیم. ده بده سال که ده چی امریکی ورس پانی وال ستریت جورنال په یو راپور که لیکلی ده افغانستان ده سولی لپار ده امریکا ده بهرانوی چار وزارت زنگری استازی زلمی خلیلزاد ده افغانستان ده اولس مشری انتخابات ده زندولو غختنه کړیدا. اکرام الله اکرام په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشری معنی د امریکایي ورسپانی وال ستریټ جورنال د هغه راپور په وړاندې خبرګون خودلې چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشری انتخاباتو د ځان غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ویلي چې د ولسمشری انتخابات په ټاکلي وخت د اساسي قانون په اساس ترسره کیږي. خغلی چخانسوري د سیشنبې په ورځ رسنیو ته په یوستولي پیغام کې ویلي دي د خلکو هغه غوښتنه چې په اساسي قانون کې تصریح شوی له هغه پرته بل هیڅ انتخاب د منلو وړ نه دی.
هیڅ گزینه بجز خاص و اراده
د ولسواکۍ په پروسه کې د خلکو د واک دوام یو لازمی اصل دی. د افغانانو هغه غوښتنه چې د هیواد په اساسي قانون کې صراحت لري بل انتخاب د منلو وړ نه دی. افغان حکومت د هیواد د اساسي قانون لمخې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د جمهوري ریاست د 1998 لمریز کال انتخاباتو اعلان شوی نیټې ته اجمن دی.
دا
څرګندونې داسې محل کېږي چې امریکایي ورځپاڼې وال ستریټ جورنال د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره افغان حکومت وغوړي چې راتلونکو کال د ولسمشري انتخابات وځنډوي. یادې ورځپاڼې لیکلي دي یو شمیر امریکایي چارواکي ویره لري چې د ښاغلي خلیلزاد له لوري پیل شوې د سولې هڅې ممکن له افغان انتخاباتو سره د ملو لانجو او اوږدې سیاسي ترنګلتیا له امله شانډي شي. که څه هم وال سټریټ ژورنال خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار فضل محمود فضلي ویلي چې کابل ته ښاغلي خلیلزاد په خپل وروستي سفر او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ولسمشري ټاکنو د ځنډولو مسله نه ده مطرح کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد دغه سفر په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر سیاسي ګوندونو لاسازو سره لیدلی دي. په ویلامه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې د متحده ایالاتو د هڅو په اړه خبرې کړې دي، خو په ویلامه کې په دې اړه چې ښاغلي خلیلزاد د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازو د تیرې جمعې په ورځ د مسکو د سولې په ناسته کې د نږدې 12 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمد د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو د ځنډ مسلې ته په اشاره سره خبريالانو ته وویل چې لومړیتوب باید سولې ته ورکړل شي.
موږ باور لرو په هر اندازه چې د سولې لپاره زیات کار وسی هغه ته نږدې سو او دې کار ته لومړیتوب ورکړل شوی. د ملت په خیر دی په سولې کې به انتخابات هم په ښه شکل ترسره شي. البته د هیواد سیاسي او امنیتی وضعیت په اړه به موږ بحث کړی وي او په دې اړه به خلک پریکړه وکړي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې دا هیواد تر بل هر وخت سولې ته ډیره اړتیا لري. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي چې د سولې پروسه لا داسې ځای ته نه ده رسیدلې چې د ولسمشري انتخابات ورته وځنډول شي.
داسې کوم آثار د طالبانو په کړنو کې نه لیدل کیږي چې دوی سوله غواړي. د انتخاباتو ځنډیدل د سولې په امید فکر کوم په حقیقت کې د خلکو د اذهانو د غلطېدو لپاره دا خبره استعمالیږي. انتخابات باید پر وخت وسي. دا چې سوله راځي کېدای شي انتخاباتو بعد لوی جرګه دایره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو درشمه د ولسمشري انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون مسولینو ویلي چې په پام کې ده چې دغه انتخاباتو لپاره د قوس په سلر وشتمه نوملیکنه پیل شي چې 15 ورځې به دوام ولري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیرغړو د سې شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د سولې لپاره باید یو واضح میکانیزم موجود وي او د ولسمشري راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که په پاکستان کې زنداني طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادي د لیکولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. د سولې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سیشن پورس کابل کې خبرونه ته وویل کولای شي د طالب زندانیان را خوشی کول د سولې په پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او سولې پروسه یې کامیابی لوري ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان تیر ورځ دوه طالب قومندانان له زندان را خوشی کړي دي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
وروسته له هغې چې پاکستان دوه نور طالب قومندانان آزاد کړل، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د دوی آزادېدل به د هیواد د سولې په بهیر مثبت تاثیر واچوي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سهشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیر ته په کتو د سولې مذاکراتو ته د دغو دو آزاد شویو طالب زندانیانو تمایل ممکن د دوی خلاصون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو سره مرسته وکړي.
رها کردن بندیاز طریق پاکستان،
هغه وای د پاکستان له لوري د بندیانو آزادېدل که در اخلاص شویو کسانو شالید ته وکتل سي. دوی د بندي کېدو په محل سولې مذاکراتو او دیالوګ ته یو ډول تمایلات درلودل. که موږ نتیجې ته ولاړ سو د دوی را خلاصون کولای سي د سولې بهیر ته ګټور واقع سي.
میتونم امید دي پر پروسه سول واقع شوه.
د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د یو شمیر طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو د وخت د افغانستان بانک رئیس عبدالسمد ثانی او د دغه ډلې یو بل قومندان صلاح الدین د دوشنبه په ورځ د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو بنسټګر ملا برادر هم د پاکستان له زندانه آزاد شوی وو. د راپورونو له مخې اوس هم د پاکستان په زندانونو کې نامعلوم شمیر
طالبان د بلابلو عواملو لامل د بنشپې ورځ سبا کوي. دغه طالب مشان روسته له حق خوش سول چې د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی او افغان چارواکو سره لید کاتب وکړل. اوس پښتنه دا ده چې آیا کېدای سي رخلاصوي طالب قومندانان به رښتیا هم د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او څه تاثیر به ورباندې واچوي؟ د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو د رژیم پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا دغه پښتنه داسې ځوابوي.
کولای شي و هیڅ شک شبه نشته چې دا خلک نظامي طالبانو په ملکي طالبانو کې دي، په هغو باندې تاثیر ډېر لري انډوالانې دي، بلکې طالبان داسې عادت لري چې یو څوک بندي سو بیا را خلاص سو، هغه دغه سړي د انډوالي په وجه باندې چې مظلومیت وخت تیر کړی دی قدر یې ډېر کوي.
د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا او طالب استازو او همداشان د دولسو هیوادونو له استازو سره د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته خپل سفرونه اپیل کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
په افغانستان کې د جګړې اوګډیدو له افغانانو سره ډیرو فرضیو ته هم لار هواره کړې. یو شمېر افغانان داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوګډیدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډیر په فساد کې ښکیل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو ترڅنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې خپل افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر یې پرې لګولې دي. د امریکا درې ولسمشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړي. هر یوه یا د هیواد ته نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي، له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بلې سخت دریځې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هیڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تیریدو سره یې افغانان لا ډېر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډیرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتي ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یارچی د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی، وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده، د 15,000 افغان ځواکونو ترڅنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به یې هم خای نه شو کولای. قاسم یار وای اوس په ځل کې داسې تیریږي چې خی امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وښیي تر څو امریکا په دې هیواد کې دوامداره پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستانه په استفادې غواړي ایران، روسیا او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي، وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وې چې په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیه ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې واک ته ورسید او څه باندې یوه لسیزه د چارو واګې په لاس کې وي، افغانانو په 2000 لومړي کال له زړه د متحدو ایالتونو او د نړیوالې ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې وویل په لومړیو څو محدودو کلونو کې هر څه ډیر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریز بدل کړ یا هم ښایي په اسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزی امریکا ګرم بولي چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډیر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزی له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هیواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زړه ښار کې روزموز دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هیواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلي چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي. حاجی اکرم چې د ورځې شاوخوا $4 ګټي وایي نړیوالو وضعیت نه دی ښه کړی او ورته پکار ده چې له دې هیواده ووځي. د اسوشیټډ پریس په لیکنه دا یوازې افغانان نه دي چې له روان وضعیت څخه سر ټکوي، بلکې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي هم د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا په اوهایو ایالت کې په یوه وینا کې د افغانستان وضعیت له دې هم ناوړه وباله. جان سوپ کو څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو تر اوسه $22 میلیارډ چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځې اروپا د رغولو لپاره د امریکا د مرستو تر اندازې ډېرې زیاتې دي لګولې. پر دې سربیره امریکا نور $150 میلیارډ هم په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو لګولي او واشنگټن هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره په کال کې د $4 میلیارډ مرستې ژمنه کړې ده. د سوبکو په وینا د دې ټولو هڅو سره سره نتیجه دا ده چې له 10 کلونو پوځي او مالی مرستو سره سره افغانستان تر اوسه یو د نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی. د سواد کچه پکې ډېره ټیټه ده او افغانستان هم په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ او یو تر ټولو ناامن هیواد دی. حمید الله نصرت چې د کابل سین په غاړه کې ګرځنده هټۍ پلورونکی دی وای د طالبانو د واکمنۍ له نسکوري دوسرې داسې احساس کاوه چې هر څه به ښه شي خو ورستر بلې وضعیت لا خرابېږي. له نوموړي سره هم دا پوښتنه ډېره مطرح ده چې متحده ایالات چې سوپر پاور یا د نړۍ تر ټولو ځواکمن قدرت دی ولې نشي کولی د طالبانو مخه ونیسي. د دې په وینا هر افغان دا پوښتنه کوي.
ما ممیره میگم نه که سوپر پاور قدرت تمام دنیا اینجا قدرت خودانو مایان ساخت و نیروهای خود فرستادن و طالبا در مقابل از اینا بسیار یک نیروی کوچک بود، مگر چرا تا بالا از بین نرفته؟ اینمی بر تمام مردم سوال برانگیز است.
افغان امنیتی ځواکونو چې له 2014 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري ترلاسه کړې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړو کې هر ورځ ډېره قرباني ورکوي. سره له دې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، ملاتړ کوي او روزنه ورکوي، خو د امریکا په ګډون د دغو ځواکونو پر نړیوالو ملاتړو ډېر انتقادونه کیږي چې هغه څه چې لازم ده دغه ځواکونه په خو وسلو نه دي سنبال کړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې په سختو شرایطو کې هم سم لاسنیوي نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي پراختیا پروژې به پلي شي. دی وایي د دغو پروژو له تطبیق سره به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو په اقتصاد مثبت بدلون راشي. ښاغلي کریمی نن په یو خبري غونډه کې ویل د څلورو کلونو په لړ کې په سلګونه پراختیا پروژې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پلي شوي دي. اخو یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي دا پروژې په بنسټیزه توګه نه پلي کیږي او پیسې حیف میل کیږي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د حل په موخه بیلابیلې پروژې تر کار لاندې لري. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د سې شنبې په ورځ خبرې اعلان ته د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه وزارت د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې نوې برنامې پیل کړې دي.
د ولسي تړون د برنامې په شمول د فعلاً 5141 پروژې د مونږه روان دي او 5141 تم سخ کال تکمیل کړي. خصوصا د میرمنو او د کلیوالي اقتصاد د ودې لپاره مونږه $100 میلیونه د نړیوال بانک څخه ترلاسه کړل او دا به خیره دا برنامه به 5 کلو کې په ټول افغانستان کې تطبیقیږي.
ښاغلی کریمی وویل د کلیو د اقتصاد پراختیایي پروګرام چې په 1994 کال کې ډیزاین شوی و او له پلي کېدا سره به یې په پروان، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 140,000 کسانو ته په کوچنیو تشبثاتو کې کاري زمینه برابره شي او همدارز لا نوي پروګرامونه دا مهال د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د پلي کېدا په حال کې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 1990 کال کې د سیمه ایز انسجام په برخه کې چې 48 پروژې وې 202 میلیونه افغانۍ مصرف شوې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسونې، برېښنا، ولسی تړون، سیمه ایز انسجام، د لارو او پلونو جوړولو په برخه کې د پروګرامونو پلي کېدل له خپلو لاسته راوړنو بولي او وایي چې د پروګرامونو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړی. خو افغان اقتصادي کارپوهان بیا د پروژو د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي چې دغه پروژې په بنسټیز ډول نه دي پلي شوي. د دې ډلې سید قیاس سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کلو باندې کې کومې پروژې پلي شوي او عملي شوي دي؟ هغه ډېرې بنیادي دي، اساسي دي. هغه انجینر صاحبان چې هغه ته د خلکو سره ناست لري، دوه دمره د سپینګیري ملکان په اقتصادي شوراګانو کې کار کوي، ډېرې د دوی سره په حساب په فساد، اداري فساد، مالي فساد کې ځای شوي.
ښاغلی سعیدی وایي چې د پروژو د ښه تطبیق لپاره باید په کلیو کې د پروژو له چارو جدي څارنه وشي او هغه کسان چې د پروژو پیسې حیف میل کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند خپل دوه لوړپوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک له ګوند وېستل، ولکېږي دغه اقدام د یاد ګوند پالیسي او ضد فعالیتونو له کبله شوي. د دې ګوند په یوه اعلامیه کې د افراسیاب خټک او بشرا ګوهر لخوا هغه ځانګړي هلې ځلې نه دي روښانه شوي چې د دوی په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند پر ضد کړي دي. خو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک ویلي خپلو مبارزو ته دوام ورکړي. د راپور تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د پاکستان د پښتون ملت پال سیاسي ګوند عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د دغه ګوند د دوه لوړپړو غړیو افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند بنسټیز غړیتوب وځنډاو او له ګوندې وېستل. افراسیاب خټک د عوامي نېشنل ګوند په جګپړو غړیو کې حسابېده او بشرا ګوهر د دغه ګوند مرکزی مرستیاله مشره وه. شغلی خټک د پاکستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی یا سناتور هم پاته سوی دی. عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې له افراسیاب خټک او بشرا ګوهر څخه د ګوند پالیسي پر ضد فعالیتونو لامل سپیناوی غوښتی و. خو دغه ګوند د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځوابونه د ګوند د مرکزي شورا لپاره د قناعت وړ نه ول. په دغه اعلامیه کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په حواله ویل شوي چې د دغو دواړو مشرانو د ګوند بنسټیز غړیتوب له دې امله وځنډول شو چې د ګوند پر ضد هلې ځلې کولې او په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند د پلویانو ترمنځ اختلاف ته لمن وهله. اعلامیه زیاتوي چې ګوند دغه دواړو مشرانو ته څو ځله خبرداری ورکړی و چې له خپلو ګوند ضد هلو ځلو او څرګندونو لاس واخلي. د عوامي نېشنل ګوند له خوا په دغه اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند پر ضد کومې هلې ځلې کړي دي. بشرا ګوهر د نومبر پر 12مه مشال راډیو ته ویلي چې پر ګوند له بهره فشارونه ډېر وو.
بهرني پرشر زیات، جمهوریت او جمهوري قوتونه او دي human rights خبرې کول ولا اش هاته کول کوششونه کیږي چې لکه اواز دې څوک نو چتای فلانه به خفشي دغه دا پریشرز په پولیټیکل پارټیز په هرې پولیټیکل پارټی دا په ان پی هم ده زه اوسم ځانته د بازارخان پیروکار خپل سټرګل با اکسه جاری ساتو.
افراسیاب خټک بیا پر خپل ټویټر پاڼې د دغه پریکړې په خبرګون کې ویلي چې سیاسي کارکونکي په بینصافي له ګوند ایستل کېدای شي خو له سیاست یې څوک نه ایستلای. شغلی خټک همدارس له خپل ملګرو مننه کړې چې په دې شبه کې ترڅنګ ولاړ دی او ټینګار کړی چې د ظلم ناخوالو پر ضد به خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی دواړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پوځ پر پالیسیو انتقاد کاوه. له بلې خوا د عوامي نېشنل ګوند تر دې اقدام وروسته د دغه ګوند مرکزی مرستیالی جمیله ګیلانی هم د اعتراض په ډول خپلې دندې استعفا وکړه. جمیله ګیلانی وایي دوی د مرکزی شورا په غونډو کې واضح خبرې کولې او دای ویلي چې ګوند له خپل اصلي دریځه اوښتی دی چې د ګوند مشر غوسه یې پارولې ده. د یادونې وړ ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د عوامي نېشنل ګوند ډېری پلویانو او د دواړو مشرانو خواخوږیو د ګوند دغه پریکړه غندلې او تورې لګولې چې عوامي نېشنل ګوند خپل مهم غړي د سیاسي ګټو قرباني کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زینوریدن کوم کټای سیمسونه را لګلی له هغه ډلې نورزی له د لارام لیکلي سوله غواړم د اسلام په چوکاټ کې سره د ابرو عزت وکیل ساحل پنجوي لیکلي سوله غواړو خو سوله په زارۍ نه راځي. امریکا د طالبان وځپي او بیا طالبان سوله کوي. محمد حسن خراسانی له تخار لیکلي که د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې لم داخلو لاس واخلي حتماً به سراسري سوله راشي. حکمت الله مینوال له زابل لیکلي دي که امریکا سوله غواړي نو افغانان په هر قیمت ورته تیار دي، انتخابات خو دې وځنډېږي. تاسو هم کولی شئ موږ ته سمسونه راواستوئ له افغان بي سیمه تسوه اتلس نکار واخلئ، لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ چې خپرې کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته فرشته جلال زیده خبرونه وایي.
ارګنن د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. د جمهور رئیس ویاند ویل د ملي یووالي حکومت متحد دی چې د جمهوریت ریاست ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له اعلان سره سم ترسره کړي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس نن پر ټویټر لیکلي چې د انتخاباتو د وخت ټاکل په افغانانو پورې اړه لري او امریکا یې په هر حالت کې ملاتړ ته تیار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نسی ګټلای. شغلی غنی پرون په دغه ویډیو کانفرنس کې ویلي دي چې د هغه طالبان چې د حکومت نامشروع ګڼي مخامخ خبرو ته حاضر شوي دي. په ننګرهار کې نن په 14 کې یو سړی وژل شوی او یو لسنه زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی ویاند ویلي چې چاودونکي مواد په وسره چې موټر کې زبرځای شوی وو. په تاجکستان کې پټې سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په وزندان کې د نشتې له امله د وژل شوو زندانیانو شمیر 50 دی. د نومبر په 10 د خوجند په وزندان کې د بلوا خبر خپور شو. د تاجکستان حکومت په دې اړه د ډیرو معلوماتو له خپرولو ډډه کړې ده. د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي له روسیې له وتلو منع شوی. د اروپا د بشري حقوقو محکمه به په دې اړه پریکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقوقو تیری کړی. الکسی نوالنی د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د حکم دروېدو لپاره ستراسبورګ ته روان و.
د خبرونو تفصیل له ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د سوبرټو کپ سیالیو په لړ کې د تمبل نړو لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو 18 کلونه وکړل، خو د تمبل نړو لوبډلې لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نه شول او لوبه 18-0 په وړاندې بایلوده. د افغانستان لپاره علي او سمیر سمندري درې ګولونه، نومان ولی زاده، شکیب، علي بابا، شبیر او روحلا بیا یو ګول وکړ. د سوبرټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مختلفو سنی کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې سلويخت آسیایي اروپایي لوبډلې پکې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره ځوانانو فوټبال لوبډله په خپل وروستۍ ګروپي لوبه کې نن د هند د نوریا ویډال لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د کابل کلب په تلولۍ سره پای